مراد بشید. آقای مراد خوش آمدید.
ډیر زیات مننه تستړی مشه ستار فروغ دوستانو د یو سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا کې پر ولسونو غږ وکړ چې د افغانستان د حکومت د سولې غږ بدرګه کړي. افغان پوځیان وایي په بدخشان کې به تر هغې پورې پوځي عملیات جریان ولري تر څو چې ناامنه سیمې تصفیه شوې نه وي. خو په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان کې به تر هغې پورې پوځي عملیات دوام ولري تر څو چې تر ګواښ لاندې سیمې تصفیه نشي. د کونړ امنیتي مسؤولان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان پوځ په شلتن او دانګام ولسوالیو د توپونو 150 ډزې کړې دي او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د وروستیو شخړه له عمله تر اوسه پورې د 40 کسانو د وژل کېدو راپورونه خپرېږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان کې به تر هغې پورې پوځي عملیات دوام ولري تر څو چې د ګواښ لاندې سیمې د وسلوالو شتون پاک نشي. دفاع وزارت مرستیال وایان جنرال محمد رادمنش پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې په بدخشان کې له تیرو 3 ورځو راهیسې په جرم او ځینو نورو ولسوالیو کې عملیات روان دي او ګڼ شمېر د دولت ضد وسلوال مخالفان پکې وشل شوي دي.
جرم که قبلا تعدیدات زیادتر بود داره به حالت نرمال می آید و ما مصمم هستیم که عملیات را تا وقت تداوم ببخشیم که امنیت را در ولایت بدخشان برای مردم به وجود بیاریم.
د 209 شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویل چې په جرم کې 3 بهرني ترهګر او 15 وسلوال طالبان وشل شوي او 14 ټپیان دي. د نوموړي په خبره په وشل شو کې د ترکستان د اسلامي نهضت د ډلې مرستیال ملا مصطفی هم شامل دی. د جوزیان د درصاب ولسوالۍ اوسیدونکو پرون په اعتراض کې په دې اعتراض وکړ چې په خبره چارواکي د سیمه ییزو پولیسو ټپیان نه انتقالوي. د عامو خلکو د ولایت ودانۍ ته څیرمه په اعتراضي غونډه کې چارواکي د ټپي شو سیمه ییزو پولیسو په انتقال کې په سختې بې پامۍ تورن کړل.
اینا می تو گفتم ما گفت راست میگم مردم میگم دولت بر ما رسیدگی نکنه زخمه های ما را نقل نه تا خود شاید که قسمتش بوده شاید شده.
یو شمیر ټپي سیمه ییز پولیس په درزاب ولسوالۍ کې چې له مرکز شبرغان 180 کیلومتره لرې پرته ده د لارې د ناامنۍ په سبب له زیاتې درملنې پاتې شوي دي. د جوزیان مرستیال ولی عبدالرحمن محمودی وایي که څه هم په درزاب او قوشتېپه کې د داعش او وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي خو دوی به د ټپي سیمه ییزو پولیسو د انتقال لپاره هڅې جاري وساتي. د کونړ امنیتي مسؤولان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان پوځ په شلتن او دانګام ولسوالیو د توپونو 155 ګولۍ ویشتې دي. د کونړ امنیت قمندانې وایي فریدالله دهقان دا خبره پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چې د دانګام او شلتن په سرحدي سیمو په دې بریدونو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې خو مالي تاوان یې اړولی دی. د کونړ چارواکي وایي چې د پاکستان پوځ وخت ناوخته سرحدي ولسوالۍ په توپونو ولي چې له امله یې لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله وړي او د اکثرو دغو سیمو خلکو خپل کورونه پرېښي. د پاکستان پوځ د افغان چارواکو د دې خبرو په اړه دقیق ځواب نه دی ورکړی. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د وروستیو شخړو له امله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې نن په سرینګر کې هند ضد مظاهرې هم پلان شوي دي. په پرونیو شخړو کې 3 هندي سرتیري 14 وسلوال او 15 ملکي وګړي وژل شوي. دا له کلونو راپدې خوا د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او هند ضد وسلوالو مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې زیاته مرګ ژوبله ده. تازه تاوتریخوالی وروسته له هغې پیل شو چې د کشمیر په جنوبي برخه کې د وسلوالو یاغیانو پر ضد د هندي ځواکونو تهاجمی عملیاتو په عکس العمل کې خلکو اعتراضونه پیل کړل. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په غزه کې د 15 فلسطینیانو تر وشل کېدو وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته د تورریست خطاب وکړ. هغه پرون په خپل وینا کې او په دې اړه وینا وکړه او د غزې په سرحد کې د اسرائیل لخوا د مزرعچیانو ځپل وغندل. د اردوغان تر توندو خبرو وروسته د اسرائیل صدر اعظم په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د اسرائیل پوځ د هغه چا لکچر ته اړتیا نه لري چې له کلونو راهیسې د ده په خبره په ملکیانو بمباری کړی دي. د اسرائیل او ترکیه د مشرانو ترمنځ یو بل ته د سخت الفاظو د کارولو د لانجه وروسته له هغې پیل شو چې اسرائیلي پوځیانو د جمعې په ورځ په غزه کې په مزارچیانو ډزې وکړې او 15 تنه یې ووژل. او د روسیې په سایبیریا کې د کیمیروفو ښار د یوې لویې اورلګیدنې د قضیې په تور وطنه نیول شوي دي. په دې اورلګیدنه کې چې د مارچ په 15 پیښه شوه 46 کسان ووژل شول، 30 ماشومان په وژل شولو کې شامل دي. په نیول شوو کې د کیمیروف ښار د ودانیو د نظارت مسؤول او د هغې کمپنۍ یو لوړپوړی مسؤول شامل دی چې د سوځېدلي مارکیټ مالکیت یې پلاس کې دی. د کیمیروف والی د خلکو د سختو عکس العملو په سبب پرون استعفا ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې کړه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا کې له ولسونو سره په غونډه کې له هغه یو غوښتل چې د سولې د پروسې غږ بدرګه کړي.
لومړی سولې ولسی کړي، ولی وینه تویږي، پس له دې نه هر وینه که څوک تویي د خدای جل شانه مخالفت کوي، د ولس مخالفت.
پروانه خبرونه کې په بدخشان ولایت کې دروانو پوزي عملیاتو جزئیات هم در سره شریکو، او د هموري چې د هلمند د پرلت په ملاتړ خیمه له مرکز له کارګانه بهر نور ولې سولې ته هم ورسېدي.
مرزا جدا پدا خما نه درولې امرکه چې مرزل ته خیال کو مرز بغاریو چې غاریو دوال انا سرت غارم ورته مرور می راسره سره.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو، او د کونړ نړۍ ولسوالۍ په لسګونو اوسیدونکو بیا د یادې ولسوالۍ او اسداباد ترمنځ د لارې په اوږدو کې د امنیتي ستونزو د لرې کولو په منظور لاریون وکړ. د سوریې د تازه تحولاتو راپور دا دی چې د حکومت د مخالف ملشو یو ډله چې په محاصره کې ده له ختیځې غوطې څخه په وتلو موافقه کړې ده. د خبرونې په دوهمه برخه کې 2 پروګرامونه د انصاف په لټه کې، او د ورکشو عزیزانو د لټون 19 خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر و بچو پوری په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدلای شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا ته د خپل سفر په ترڅ کې له خلکو غوښتل چې د سولې لپاره دی ولسی فشار وارد کړي. خاغلی غنی دا هم ویل چې روان کال کې به پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو پر راتلونکي کال کې به د جمهور ریاست انتخابات ترسره شي. هغه ویل افغانان باید د خپل پراخ ګډون له لارې څرګند کړي چې اساسي قانون ته ژمن دي. په پکتیا کې د ولسمشر د وینا مهمې برخې له نجیب الله الوخیل اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د مخالفینو سره د سولې لپاره بې ساري تاریخي وړاندیز کړی او د جګړې د دوام لپاره پلمه نه ده پاتې شوې. ولسمشر غنی یاد سرګندونې د یکشنبې په ورځ پکتیا ته د سفر پر مهال د خلکو او قومي مشرانو په یوه غونډه کې وکړې.
وختنه مې څه دل تاسو اوس سولې راوړې دوه شیان تاسو نه زه سږ کال غواړم. لومړی سولې ولسی کړي، دا وړاندیز چې ما کړی ایله ده چې په تاریخ کې بېساری، ولی وینه تویږي، پس له دې نه هر وینه که څوک تویی د خدای جل شانه مخالفت کوي، د ولس مخالفت. او له تاسو هر یو نه غواړم چې ولسی فشار په سولې راوړي.
ولسمشر په خپلو خبرو کې د ټاکنو مسله هم یاده کړه، او له خلکو یې وغوښتل چې په روان مریز کال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو او په راتلونکي کال کې په ولسمشریزو ټاکنو کې په پراخه کچه برخه واخلي.
شفاف انتخابات دیارلسونوي کې د ملي شورا او د ولایتي اوبکې د ولسوالۍ شوراګانې دیارلسنوي کې د ولسمشري انتخاب ګډونم غواړم، مینم غواړم، ځکه چې په دې باندې باید افغانستان ثابته کړي چې موږ خپل اساسي قانون باندې شمه.
بل لوري ته د پکتیا اوسیدونکو وړاندیز کوي چې ټاکنې دې په حوزوي بڼه ترسره شي.
زه یو جمعه د پکتیا ولایت مرکز ګرځیم.
دا یو شی غوړ جمهور نه چې په ټول ولایتو کې باید انتخابات حوزوي شي، نو په دې کې ټول ته حق رسیږي، ټول مستحق خلکو ته یې موږ بیا هم غواړو خلکو نه غواړو جمهور نه چې مستحق خلکو باید د وکالت ورشي.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې د افغان حکومت د یو شمېر وزیرانو او لوړپوړو چارواکو په ملتیا پکتیا ته تللی دی، په یاد ولایت کې د بیا رغونې یو شمېر پروژې هم پرانستې.
و امریدل چې ولسمشر پکتیا ته د سفر په ترڅ کې له خلکو غوښتل چې د سولې لپاره دی ولسی فشارونه راوړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. افغان پوځي چارواکي وی په بدخشان کې به تر هغه له درې ورځو راهیسې پیل شوي عملیات جاری ساتي چې تر ګواښ لاندې سیمې نوې تصفیه کړي. د 209 شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی وی چې په بدخشان کې به روانې عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو او د هغوی بهرنیو ایغور وسلوالو ملګرو ته مرګ ژوبله اړول شوې ده. ښاغلی رضایی ویل د ایغور وسلوالې ډلې مرسیال وشل شوی چې ورسره به په بدخشان کې د بهرنیو ترهګرو د جلب او جذب بهیر ډیر پټ شي. سفی الله ستانکزی په رپورټ لري.
افغان پوځي چارواکي وی په بدخشان کې د ختیځ ترکستان یا ایغور وسلوالې ډلې د مرستیال وژنه بعد د دې ډلې فعالیتونه تر ډیره کم کړي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو ویاند حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویل چې د ختیځ ترکستان د وسلوالې ډلې مرستیال مولا مصطفی د افغان پوځیانو لخوا په جرم ولسوالۍ کې وژل شوی دی. رضایی وی د مولا مصطفی وژنه چې چین ور باندې انعام هم ټاکلی وو، په بدخشان کې د ایغور او نورو بهرنیو ترهګرو فعالیتونه د پام وړ کموي. د ختیځ ترکستان د ډلې د مرستیال وژنه په بدخشان کې د بهرنیو ترهګرو دراتلو مخه نیسي. دا یو ډیر کلیدي شخص و، ځکه د چین حکومت هغه یو ګواښ باله او د وژل کېدو یا نیول کېدو لپاره شپږ میلیون ډالره انعام ټاکلی و. رضایی وویل د ختیځ ترکستان د ډلې پر مرستیال سربیره یو بل چینایي تابه، یو تاجکی تابه او 15 وسلوال طالبان وړ مشپه د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. له بدخشان سره په پوله د چین په لری پراته شینجیانګ ولایت کې ایغور ټبری میش دي چې لدیړلې زینی په بریدونو او تروریستي فعالیتونو تورن دي. د دوی وسلوال فعالیتونه د ترکستان اسلامي نهضت په نوم روان دي چې د شمال لویدیز چین د ایغور میش د سیمه د خپلواکۍ لپاره کار کوي او په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ برخمندي. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال محمد راتمنشوي مولا مصطفی د نور بهرنیو ترګرو په څیر د افغانستان د جنوبي گاوند لخوا تجهیز او اداره کې د څو دلته وران کار فعالیت کړي او زمک اړي کې لنور هیوادو سره خراب کړی.
اینها از طریق چترال پاکستان داخل کران و منجان و
دوی د پاکستان د چترال لاره کران او منجان تتللی وو او بیا لدی زای زانونه وردو جو جرم ترسولی. لدی کسانو یو تن مولا مصطفی چې اصلا د چین له ایغوریانو د افغان پوځانو د عملیاتو په مټ لمنځه وړل شو.
عملیات داشتن پور از پای در آوردن.
پاکستان که څه هم د افغان حکومت او امریکا له خوا د تروریستانو په ملاتړ تورن دی، خو وایي چې خپل د تروریسم قربانی دی او دا نه مني چې ګواکې وسلوال دی خواره اړوي. افغان او بهرنیو ځواکونو په بدخشان کې د ایغور وسلوالو د لمنځوړلو لپاره په خوا هم د هڅو خبر ورکړی وو. تیر میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي وو چې په بدخشان کې د ایغور وسلوالو د لمنځوړلو لپاره هوایی بریدونه کوي.
و امریدل چې افغان مقامات وی په بدخشان کې به تر هغه پورې روان پوځي عملیات دوام وکړي تر څو چې دغه تنه امنی سیمه د دولت د وسلوالو مخالفانو لشتون څخه پاک شي ونی وي. جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه یې شلو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه you د هلمند د پرلت پملاتړ خیمه د دی ولایت تر ولسوالیو هم ورسیدلې. لومړی په ګرشک او د یک شنبه پر سپناوی ولسوالی کې هم ګڼ کسان د سولې د غږ سره ملګري شول او د لخکرګا د ځوانانو د پرلت پملاتړ خیمه ودروله. که څه هم د پرلت یو شمېر کسانو د دې په خاطر چې وسلوالو د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی او حکومت هم د اوربند په اړه د دوی غوښتنه نه ده منلې د نه خوړلو اعتصاب وکړ، خو تر اته څلوېښت ساعتونو وروسته دغه اعتصاب د دیني عالمانو په منځګړتوب مات شو. زمونږ همکار د لخکرګاه د ځوانانو د پرلت څخه د راپورونو په لړۍ کې ناوې ولسوالۍ ته تللی دی او په دې اړه نور حال راکوي.
د ولسوالۍ د بازار پر یوه عمومي چوک په یوه وړه خیمه کې ناست ځوانان او سپین ږیري خاص اجنډا نه لري. موږ د خبرو او غوښتنو وروسته ورسېدلو. د خیمې په یوه څنډه کې په رنګ رنګ جامو کې د ښوونځي یو شمېر زده کوونکي هم چې اکثر یې شنې بستې په وجو دي ناست دي. د سولې په نوم د پرلت دغه خیمه پر هغه چوک درول شوې ده چې تېر کال د تلی یا میزان د میاشتې تر 10 منټې وروسته د طالبانو لخوا د هغه ځانمرګي په نوم یاد شو چې د ناوې د امنیه قمندان احمد شاه په شمول یې ګڼ شمېر سرتېرو وژل او ولسوالي د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده. د لشکرګاه د پرلت د خیمې برعکس دلته ناستو کسانو ته د امنیت لپاره هیڅ ډول تدابیر نه دي نیول شوي. سپین ژیری وایي که د سولې او اوربند په اړه یوه اونۍ وړاندې سوی وړاندیز ونه منل شي د دواړو غاړو په ضد به ږغ پورته کړي.
دغه خونروژي خدای تعالی ورکه کې او خدای تعالی دې د دغه دوو په مابین کې سوله راولي.
ام و دولت ته دا وزر وزارې کوو چې وړونو دا تر څه وخته پرې به دا ورور وژنه موږ تای سره کوو، تر څه وخته پرې به سره وژنو. دا خو به د یو اتحاد ځای لري، آیا تر یو ملکي امته به سره وژنو؟
موږ د دې لپاره نه راپاسېدلې، موږ د دې لپاره دا خیمه نه ده درولې امرکه چې موږ دلته خیال کوو. موږ بغار یو چې غار یو، هیچ چاته تمه نه نظر غواړم، ولکه یا د رئیس دولت غواړم، ولکه یا د بل غواړم، د والا نصرت غواړم، ورته مرور مې راسره سره.
د سولې او اوربند په نوم د پیلسیو پرلت په دوهمه ورځ وسلوالو طالبانو د لشکرګاه د ځوانانو خیمې ته په خطاب کې ویلي و چې لومړی د پشوراب او کندهار کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو سره د سولې خبرې وسي چې د دوی په وړاندې جګړه پیل کړې ده او هر ورځ د طالبانو پر مرکزونو بریدونو ته دوام ورکوي. که څه هم د جمعې په ورځ د لشکرګاه د پرلت خیمې ته په لومړي ځل یو شمېر دیني عالمان د پرلت د ګډون کوونکو لخوا د نه خوړلو د اعتصاب د ماتولو په موخه راغلي ول، خو د ناوی ولسوالی په بازار کې د دغه خیمه اکثره ګډونکوونکي دینی عالمان دي. دوی د ازادي رادیو سره په خبرو کې ول نور جنگ بس دی.
غربي کوپار دیو کا پیرم پر مشبانی دا سال جوړ کړي کڅه لب دي طالب دوی سره خته دي موږ وطنونو د دوه سره خراب خلک مو مړه سوله شجی مو کندیانی سوله ټول تور پولین د دیواله سوري تکشرسته.
نو سعودي خو د اسلام یو پایتخت بل سوي دی، نو باید سعودي کچیر د سید سعودي علما په دغه صلح جوړ کې برخه واخلي. موږ ډیر امید دغه لرو چې شاید چې دا به نتیجه ورکړي.
د لشکرګاه د پرلت کوونکو لخوا د اوربند او د سولې د هیته د ژمنوالي په خاطر ولایتي ادارې او وسلوالو طالبانو ته یو یو طرحه وړاندې کړل شو چې د نه منل کېدو له امله د پرلت کوونکو لخوا د نه خوړلو اعتصاب وسو. تیر ورځ د حکومت اجرایه ریاست په یو خبر پاڼه کې د هلمند د پرلت کوونکو هر ډول غوښتنو ته مثبت ځواب ویل شوی وو او د هر ډول بین الافغاني سولې څخه ملاتړ بیان شوی وو، خو وسلوالو طالبانو د لومړنیو ورځو د مشروط ځواب وروسته د پرلت کوونکو نور غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. محمد الی استای د ازادي رادیو هلمند.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د کونړ راډیو ولسوالۍ پلسګونو اوسیدونکو دی د ولسوالۍ او صداباد ترمنځ د لارې په اوږدو کې د امنیتي ستونزو د لرې کولو په منظور لاریون وکړ. لاریون کوونکي وایي څو کالو شول چې د دوی سیمې ته غځېدلې لار کې وسلوال طالبان په موټر ډزې کوي او یا هم سړک ته راکوزېږي چې زیات کسانې وژلې او نیولې دي. په دې اړه نور حال روح الله انوري اورو.
لاریون د یکشنبه په ورځ د ولسوالۍ ترڅنګ پیل شو او د غرمې تر 12 بجو دوام وکړ. لاریون کوونکو ویل په ناړی کې په زرګونه دولتي سرتیری پراته دي، دوی ته په یاد لاره کې د شته امنیتي ستونزو په وجه خوراکي او نور توکي نه رسیږي، او همداراز که کوم دولتي مامور د رخصتۍ په نیت کور ته ځي نو په سرک کې د وسلوالو مخالفینو لخوا یا ژوندی نیول کېږي او یا هم وژل کېږي.
دا تقریبا دا تور کېږي چې روز مره یو حادثه پر غازی آباد د نالې په منځ کې رامنځته کېږي، او هغې ته کوم یو څو ورځې مخکې یو ځوان ونیول شو، تقریبا کتاب ونه کړ شهید کړ، بېګا تقریبا څلور کسان نور ځای شوي دي، او تقریبا د دې لارې کې سلهاو کسان هم د امنیت هم د ملي اردو او هم د عوامو نه په لاکې شهیدان شوي.
لاریون کوونکو له دولت وغوښتل چې څومره زر کېدی شي باید د ناړۍ او اسمار ولسوالیو ترمنځ د غزیدلي سرک په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه او مورچې له منځه یوسي. لاریون کوونکو ګواښ وکړ که چیرته غوښتنې ونه منل شي نو دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم ازادي راډیو ته وویل لاره کې د شته ستونزو د لرې کولو دپاره یې امنیتي ارګانونو سره ګډي غونډې کړي.
د ناړۍ ولسوالۍ د اسمار او غازی آباد په دغه لاره کې یو څه مشکل شته دی، دغه د خلکو دغه غوښتنې ولایت مقام ته شریکې کړي دي او په دې باندې ولایت مقام کار کوي. د دغې لارې په اړه باندې د امنیتي ارګانونو ترمنځ یوه غونډه هم شوې ده او هیله مند یو چې دغه ډېر ژر د خلکو دغه مشکل حل شي.
لاریون کوونکو ویل چې د اسمار ولسوالۍ اړوند د ډب بروړو ډب خوړ او د غازی آباد ولسوالۍ اړوند په یو شمیر سیمو کې ډیری وختونه وسلوال مخالفین له غرونو سرک ته راکوزیږي چې موټرې تلاشي کوي، دولت پلوه کسان نیسي او یا په موټرو له غرونو ډزې کوي. په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورې د خبرونې په دې برخه کې له نوریاست نوري څخه خبرو چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت او تحولاتو څخه خبره کړې دي.
ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو پر مسلې یوه لیکنه خپره کړې او لیکي له دریو کلونو ځنډ وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یکشنبې په ورځ رسمن اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به سږ کال د تلی یا میزان په 28مه نیټه ترسره شي. ټاکل شوی وه چې دغه انتخابات د جمهوري ریاست تر انتخاباتو یو کال وروسته په 1994 کې ترسره شي، خو د امنیتي اندېښنو او د ملي یووالي د کمزوري حکومت د لوجستیکي ستونزو له امله څو ځلې وځنډېدل. ډیلی میل لیکي که دغه انتخابات ترسره شي د ولسي جرګې د 249 څوکیو لپاره به کاندیدان سیالي کوي او هم د شاوخوا 400 ولسوالیو د شوراګانو لپاره چې یو شمېر یې د کابل له کنټروله بهر دي غړي ټاکل کېږي. د ورځپاڼې په وینا له دغو انتخاباتو څو میاشتې وروسته د راتلونکي کال په پسرلي کې به د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي، خو یو شمېر لویدیز ډیپلوماتان په دې شک کوي چې افغان حکومت به په هیواد کې امنیتي ګواښونو ته په پام سره وکولی شي چې دغه انتخابات په سمه توګه ترسره کړي. د انتخاباتو د نیټې له اعلان وروسته ملګرو ملتونو د انتخاباتو د کمیسیون دغه اقدام وستای، خو په هغو کې د ټولو افغانانو پر ګډون ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدمیچی یا ماموتو وویل یوازې دا مهمه نه ده چې انتخابات باید وشي، بلکې مهمه دا ده چې ټول افغانان د انتخاباتو په پروسه کې برخه واخلي. د ورځپاڼې په وینا په دې اړه چې په ناکرارو سیمو کې به انتخابات په څه ډول ترسره کیږي، هغوی چې تذکرې نه لري یا د جګړو له امله بې ځایه شوي دي، په څیر ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. له بلې خوا هم وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش هم په وروستیو میاشتو کې حملو ته زور ورکړی او د افغانستان پر حکومت فشارونه زیات کړي دي. پر بهرنیانو سربیره د افغانستان د انتخاباتو څارونکو بنسټونو هم په دې اړه شک څرګند کړی چې انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. خدای هم ویلي چې مخکنیو تجربو د انتخاباتو د کمیسیون نیمګړو تیاریو او د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت ته په پام سره که دغه انتخابات ترسره شي هم هغه به شفاف او عادلانه نه وي. سٹارز اند سٹرائپس ورسپانې افغانستان ته د استول شو نور امریکایي سرتیرو په اړه یو مطلب تر دې سره ډیکلاند چې پاوز هله مند چې دغه نوې جزو ته مونږ بر افغانستان په جګړه کې درېدلې حالت لمنځه یوسي. لیکي بریدګای شاون مورګان چې ولس کاله د امریکا په پوځي پلی ځواکونو کې خدمت کړی او 15 ځلې جګړو ته د استولو تجربه لري، دا ځل افغانستان ته د هغې لیوا په چوکاټ کې استول شوی چې دنده یې په مستقیم ډول په جګړو کې ګډون نه بلکې د جګړې په لومړۍ کرښه کې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکول دي. نوموړی وایي ماموریت به اسانه نه وي خو دغه د جګړې لپاره د روزل شوو ځانګړو سلاکارانو لومړنۍ لیوا د دغه ماموریت د ترسره کولو لپاره یو درست تشکیل دی چې په دې هیواد کې د طالبانو په وړاندې په دغه 14 کلنه جګړه کې ولاړ حالت هغه څه چې پنټاګون یې هیله کوي پای ته ورسوي. د سټارز اند سټرایپس په لیکنه پنټاګون په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر د زیاتوالي په ترڅ کې دغه پوځي لیوا 13 میاشتې افغانستان ته واستوله. د امریکا د دغو روزل شوو ځانګړو پوځي سلاکارانو تشکیل د هغو امریکایي سلاکارانو د تجربو په اساس رامنځته شوی چې کلونه کلونه یې افغان کماندو ځواکونو ته د ځانګړو عملیاتو په اړه سلا مشوره ورکړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن په 13 دسمبر میاشت کې ویلي وو چې په هغو جګړو کې چې دغو روزل شوو افغان کماندو ځواکونو برخه اخیستې تل هغه ګټلې دي.
اسیزم غغل ازادي رادیو اوري او اوس هم په سوریه کې د روان وضعیت په اړه رپورت راخلو. د سوریه د حکومت د مخالفو ملشو یو ډله چې په محاصره کې دی له ختیځ غوته په وټلو موافقه کړې ده. د راپورونو پر اساس حکومت او مخالفان له دې هم یو لوی موافقه تر رسیدلې چې پر اساس یې د ټوله ختیځ غوته کنټرول د سوریه پوسټ ته سپارل شوې ده. سیفی الله ستانګزی په اړه رپورت لري.
د سوریه په ختیځ غوطه کې د فلق الرحمن سختري زو دوه سیمه پرې خوده. دوی په هغه بسونو کې سپارښ ول او لسیمه وتل چې له حکومت سره د موافقه په اساس ورته تیار شوی. د سوریه د بشري حقوقو د څار اداره وې شاوخوا 1400 جنگیالي او ملکان د موافقه په اساس د ختیځ غوطه له دوه سیمه استل کیږي. دوه په 2011 کال کې د بشار اسد رژیم پر ضد پاتونو له زړو سیمه یواده. د سوریه رژیم په دوه خار کې پروختونو او هستوګنو په بمبار سره د وخت پاتونو زواب کړل او لارې وروتړلې څو مرستي ورونه رسیږي. په دې سیمه کې د اسلامي اردو په نوم د یوې ډلې اصلي مرکز چې ډیر وخت د حکومت په ضد کلک مقاومت کاوه. د سوریې په پاوس پوری یوې تړلې خبری ایجنسی پرون نا وخت رپورت ورکړ چې د اسلامي اردو په نوم ډلې موافقه کړې چې د سوریې شمال ته ولاړ شي. د سوریې په شمال کې د دې سیمه کنټرول د مخالفینو او ترکیه په لاس کې ده. له دوه سیمه د سختريزو په وټلو سره دا سیمه رسمند د دمشق په کنټرول کې راځي. که دا موافقه چې د سوریې دولتي رسنۍ او د بشری حقوقو څارونکو ډلې په اړه رپورت ورکړي سموي په ختیځ غوته کې د سوریې د رژیم د څوونه یو سخت بمباری او فشارونو نتیجه ده. اخو په بریتانیا کې مشته د سوریې د بشری حقوقو څارونکو ډلې پرون سهار رپورت ورکړي چې د روسیې پوځي پولیس به د دوه خار د نظارت لپاره موظف شي. سوری ملشو تر اوسه په دې اړه کوم تبصره نه ده کړې.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. روسي څرګندې خي چې موبایل ټلیفونونو استعمال زمکه هم ګرمولې شي. دا چې څنګه لسمت سروانی اورو.
یا په تاسو څرګندې شي چې موبایلونه د زمکه په تودولو کې رول لري. د دې څرګندې پر اساس چې په جورنل اف کلینر پروډکشن کې خبره شوې ده، موبایلونو تر 2010 پورې 40% ګلتونی یا موزر غازونه خبرول، خو تر 2020 پورې به په سلو کې 11% زیات شي. تر اوسه پورې د ګلتونی غازونو اصلي عامل د کاربن یا لوګیو، فسیلی انرژي لکه تیلو، د کانونو استخراج او د هغو وړل او راوړل بلل کېدل، خو ډېر لږ کمپیوټر او موبایل ته ګوته نیول کېده. حال دا چې دا دواړه د هوا په تودولو او د ګلتونی غازونو په خپرولو کې رول لري. د جورنال اف کلینر پروډکشن په خبرونه کې خبره شوې څېړنه وایي چې کمپیوټرونه، لپټاپونه، مانیټورونه، موبایلونه او ټابلیټونه او د غراس مخابراتي مرکزونه د نړۍ د هوا په تودولو کې ونډه لري. څېړنه وایي چې د موبایلونو ګلتونی غازونه به چې اوس په کال کې 10 ټن دي، 125 ټن ته زیات شي.
اتی الله د کونړ له نړۍ څخه ازادي راډیو ته خپل سمس کې ګیله کړې ده، وایي چې پرون په نړۍ کې مظاهره وشوه او تاسو خبرونه کړه. ګرانو دوستو، کوم د خبرونه دی اوریدلې؟ دا راپور او د دې مظاهره راپور په همدې خبرونه کې خبر شوې ده. مجیب الله هلمند یار له هلمند څخه خپل اس ایم اس کې وایي چې د هلمند په ایمرجنسی روغتون کې په سمه توګه د مریضانو یا ناروغانو تداوی نه کیږي او دلته اکثره ناروغان او ټپیان له منځه ځي. عبدالسمد حیدری د کابل د سب سخلی کې چې عبدالله عبدالله او د غراس ولسمشر غنی نه ناراض دي او عریضه پیږي ځکه چې دوی اساسي قانون ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. او د غراس عبدالهادي نورستان ولایت سخلی کې چې له ولسمشر غواړي چې سرپرستان له دندو لری کړي. تاسو زموږ غاکله ازادي راډیو او ری اتنیم بجې شوې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لندېسته. د افغانستان دفاع وزارت وی په بدخشان کې به تر هغه پورې پوځي عملیات روان وي چې تر ګواښ لاندې سیمې له وسلوالو مخالفانو تصفیه نشي. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ اوسیدونکو پرون په دې اعتراض وکړ چې په خبره د چارواکي د سیمیزو پولیسو ټپیان روغتون ته نه انتقالوي. د کونړ امنیتی مسؤلانو په وای په 13 ساعتونو کې د پاکستان پوس په شلتن او دانګام ولسوالۍ د توپونو یو نیم سل ګولې وشتلې دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د ورسیو شخړو له امله لږ تر لږه شل کسان وشل شوي دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په غزه کې د 15 فلسطینیانو تر وشل کېدو وروسته په عکس العمل کې د اسرائیل صدر اعظم ته د تروریست خطاب وکړ. او د روسیې په سایبریا کې د کیمیروو ښار د ویلوی اور لګیدنې د قضیې په تور و مشکوک کسان نیول شوي دي. د دې خبرونه پاتې برخه دوه اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون اونیز پروګرام ته ځانګړی شوی ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې ربا نورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالکریم عزیزی شکایت کړی چې په دغه ولسوالۍ کې لسبان د لسو کلونو راهیسې یو ولسوال پر خلکو حکومت کوي. دا وایي د دغه ولسوال له چلنده خلک تنګ شوي ځکه چې یو کار هم له قانون سره سم نه دی او په سیمه کې د خشونت او ناوړه چلند یو نمونه ده. دا هم وای د ولسوال برور د ولسوالۍ امنیه قومندان دی او د دې له چلنده هم خلک راضي نه دي. د دوستون زمو د سیمیزو ورګانونو د ادارې او د کورنۍ چارو وزارت له مسؤلینو سره شریک کړه. لومړی به د عبدالکریم عزیزی او ورپسې به د چارواکو نظر واوري.
د انصاف پلټکه
رورستانوم څه ده؟
عبدالکریم عزیزی.
ستونزه دې څه ده؟
پخوا زما وظیفه په کابل کې د نجیب په وختو کې، بیا چې نجیب سقوط وکړ خو وضعیت خراب شو، زه ولاړم دغه ولسوالۍ ته. هلته مې یو دوکان ونیول چې شپې ورځې مې تېرولې. په هغه شپه چې مجاهدین بیا راغله، دغه سلیم پخوا چې و اوس مړ دی، په انفجار کې مړ شوی دی. دا نفر خدمت و د حضرتانو دروازه کې، بیا چې دا توپک واخیسته کومندان سو، بیا ولسوال سوالته تر اوسه چې د دوی زمنه موس قدرت د دوی زمنه پلاس کړي. دا یو څلور کال د مخه یو شهر انفجار ورکړي دی مور شو بالا.
عزیزي صاحب، اصل موضوع ته راوګرځه چې ستونزه څه ده؟
مشکلات په دې اکله جناب محترم دا چې په تاسو ور لاس کالو کې چې قرضې راغلي دي، تر اوسه خلک ژوند دي بيخي د دوی د لاس خراب دي.
دغه غیر قانوني کارونه هغه مثالونه سدي.
مثلا زکات او عشر دغه د خلق څخه ټولې په هر کال کې تقریبا سل خروار دو سو خروار د خلق غنوم ټولې.
تاسو ویل چې سلیم ولسوالو هغه مړ شو، دغه ولسوالي چاته پاتې شو؟ به
دای چې مور سره د دوی ځامن اوسه یو قومندان دی، یو ولسوال دی، یو امر امنیت دی، دا ټول ولسوالي اوس دغه سلیم د ځامن په لاس کې دي.
دا حکومت مقرر کړل؟
یا سب حکومت حکومت دوه درې نفر واستول د دوی په لاس مکتوبه ورکړه چې ته ورته هلته ولسوال هلته تللی دي. د سلیم ځامن ورته وویل چې مر غواړي که ژوند که مر غواړي خو لاکه زما بالا ورسه دغه مکتوب ځینې سریل بېرته بېرته رخصت کړی دی. څوک نه پرېږدي هلته چې ورسي هلته ولسوالي وکړي. اوس هم فی الحال یو چا د دوی سره چې و د ملا ابراهیم په نامه د دوی سره و د زولي د قوم یو جلا برخه ده. دا ښه سره دي، بد سره نه دي، خو دا یو څو ورځې د مخه راغلي دي. دی د قومندان امنی په صفت تعین شوي دي. اوس د دوی د لاسه هلته نشي تللی چې ته ولې زموږ بېل اجازه تللی دي هلته ځان قومندان مقرر کړی دي. نو دی فشار اوس هم په فراه کې دي. نو خلک ډېر په ستونزه کې دي جناب محترم. یو خو بېسواده خلک دي دغه سلیمو او د دوی زامن چې دي، د خلک سره بېخي بد چلند کوي. دغه روشنفکر خلک چې دي ټول د لاسه مثلا یا کندهار ته راغلي دي، یا هرات ته تللي دي، یا نیمروز ته تللي دي. خلک په عذاب دي. سر
داسې یو څو مثالونه ویلی شي چې چا سره زور زیاتی کړی، یا تا سره یا نورو خلکو سره؟
ما سره خو داسې زور زیاتی کړی دي. زه د قانون اساسي تصویب په سر ولاړم هرات ته. څوارلس ورځې پنځلس ورځې زه بندي وم، کوټه قلفي بندي وم، ولچکه زولانه او دون لاس مې ورکوي چې تر اوسه زما پښې درد کوي، په پښو نسم تلی. دا خو یو زما پاکړه چې ده کړی دي. او بله هلته یو رئیس مادومار دی، د دوی زوی یو چا وژلی دي. ښه، دغه رئیس مادومار لوري واخیسته خپل نفر ته ورکوي او مځکه یې په بل چا خرڅ کړي. دا دوم بل څوک اربه مصدومی شي د روبات د کلي دی. دا هم د یو چا سره جنجالي وکړي، ماما او خورزده وو. بلاخره دی هم لوري ورکوي خپل نفر ته، او د دوی مځکه هم په خپل سر دغه سلیم او د دوی ځامن بل چا ته خرڅ کړي. اوس هم دیزه مثلا یو د قرباني په سر زه تا ته وایم چې خلک قرباني کوي. څوک هیڅ حق نه لري چې یو پسه یا غواو یا غوایه یا بلا چی پوست او یو پسه دغه نفرو دي. نفرو دلالان دي مثلا کلي ته ځي، دوی پارچه ورکوي دغه غوښه او پوست دغه شیان ټولوي. او په کال کې 200-300 خرواره غنم د خلکو اوشره اخي مصرفي ټول ځانته.
دغه مر نه خالې چې تاسو سره روان دي، تاسو سره او نورو سره، تاسو دا شکایت والی ته رسولې یا کوم بل مقام ته؟
ګوره ما خپل څلور تنځه کال زه هغه تلل هم کابل ته. ما د هغه وخت یو چا وزیر و، هغه ته مې عرض وکړ چې زور نه رسیدي سلیم هلته د سوال و تر اوسه د دوی ځامن په خوا ته ونه سوال. اوس ځامن یو سوال دی قومندان امنیت دوی دي، مثلا امر امنیت د دوی د خلک داسې چلند کوي. او بله خبره سب یو کال دوه کاله د مخه یو په یو کلي کې مړ پیدا شو. دی د درې کلي د هر کلي لس لکه خلک یې جریمه کړه چې دا مور تاسې پیدا کړه، دا چا مور کوي؟ ګوره جناب محترم، دغه ناخواله پیش سانو نو زه غواړم چې زوان ژغ بل ارګانو ته تاسې ورسوي. ما په هغه وخت کې درې څلور کاله د مخه ما امنیت ملي ته مثلا نور ارګانو ته دا کشفي ارګانو ته ما دغه ګزارشونه ورکړي دي. تر اوسه جامع عمل نه دي رسېدلي د زما ګزارشونه چې مې ورکړي.
تاسې ویل چې د ولسوال زامنو دغه ولسوالۍ په زور ونیوله، د امنیت قومندان نوم هم تاسې واخیستو، د امر د امنیت نوم هم تاسې واخیستو، دغه نور خو به د حکومت لخوا مقرر شوي کنه؟
دا دولت هم خو تاسو ته معلوم دی مثلا په پارا کې داسې خلک هلته راځي چې دوی خو روپۍ لري صاحب چې 50 لکه یا 100 لکه یو والي ته ورکړي یا قومندان ته ورکړي. بس د دوی یو مکتوب ورته لیږي چې ته هلته قومندان یې، ته ولسوال یې. دا ناخوالې څه نو چاته ژاړو چاته ورسو. دا خبره چې مې وکړه په خدای بیله قید و شرط مې تا ته وکړې، د هېڅ چا سم نه بیریږم. او ما د خبره تا ته کړې دي نو دا دا سنز زوش په ولسوالی کې سه عزیزه اوسم په خدای خلک دومره حق نه لري چې یو کلی بل کلی ته ورسی دي. مثلا دا شیزه چې ورکه په خدای چې د دوی اجازه نه ولکه څوک خپل لور چاته ورک
ستا او د پرچمن د ولسوالی د خلکو مختنه څه ده؟
نو خلک دا غواړي چې سمه ولسوال هلته ورسي او سمه قومندان ورته چې باسواد وي خلک را ټول شي د خلک ستونزې حل کړي. خلک دا غواړي نو خلک بل شی نه غواړي.
مهرباني تشکر.
مننه صاحب مننه.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو لمړی د سیمایز اورګانونو د خپلواک ادارې لوایان دي. اغلی منیره یوسف زاده سره شریک کړه. اغلی یوسف زاده د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ نه د کریم عزیزی په نامه یو کس ټلیفون کړی چې د پرچمن ولسوال لسبان د لسو کلونو راهیسې ولسوال دی او خلک یې له چلنده راضي نه دي. ستاسې نظر مو غوښت.
پیام دارم برای هموطن ما که مطمئن باشن که حکومت نسبت به مشکلات مردم حساسیت های خودش داره.
دغه هیوادوال ته دا پیغام لرم چې دی ډاډمن اوسي چې حکومت د خلکو د ستونزو د حل لپاره حساسیتونه لري او د دې لپاره چې یو مثبت بدلون رامنځته کړو باید مشورې وشي. د پرچمن ولسوالۍ د وضعیت د ښه والي لپاره چې ارزونې ختمې شي د جمهوري ریاست له مقام سره به شریکه شي چې وروستی تصمیم ونیسي.
د انصاف پلټکه
د عبدالکریم عزیزی په خبره د پرچمن ولسوالۍ د امنیت قماندان هم د ولسوال ورور دی او د دې له چلنده هم خلک خوښ نه دي. دغه ستونزه مو د کورنیو چارو وزارت له ویاند ښاغلي نجیب دانش سره شریکه کړه. ښاغلی دانش په دې اړه مو ستاسو نظر غوښت.
ما این موضوع را یک دفعه بررسی بکنیم که کماندان به اساس چی و چگونه مقرر شده و یا
موږ به دغه موضوع یو وار بررسی کړو چې دغه کماندان څنګه مقرر شوی، له کوم وخت راهیسې دلته کماندان دی او په کوم هدف تر اوسه په دغه څوکۍ پاتې دی. د اصلاحاتو کوم پروګرام چې موږ پیل کړی د حالات پکې هم شامل دی.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو عام اوریدل شي د فراه ولایت د پرچمن ولسوال او امنیه قماندان نه چی ورونه دي خلک راضي نه دي او د سیمایز اورګانونو د خپلواک ادارې او د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وویل چې دغه مسأله به وسیړي او په اړه به تصمیم ونیول شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشی په هیله نن بیا هم یو څو دوستان لرو چې د ځینو ورکو په اړه معلومات راکوي. لمړی به د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه د یو اوریدونکو پیغام وورو، بیا په ورسو نورو پیغامونو ته.
ما د عزت الله جان په نامه باندې چې خپل نوم د خپل پلار نوم نشي ښودلی دا وړ مې ورځ راشي موږ پیدا کړی دی که د هر مومن مسلمان دی د لس کاله په عمر باندې دی نوکې د دماغ ستونزه لري که د هر مومن مسلمان یا قریب یا ورور یا بچی ما ته دې د ټلیفون پر دغه شمېرو باندې زنګ وکړ. دغه شمېره باندې 0 50 50 3 3 0 هغه محمد جان د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم حاجی اسماعیل میوند ولایت ستاسو دغه راډیو نه یو نفر پیغام پرې شو. زما یو زوی دی حضرت په نامه اته کال مخکې ورک شوی دی. یو نفر پیغام پرې شو او نشماره یې ما ټیکټ نه کړه. خدای دې چې هغه پیغام دی یو پلا بیا راته خور کړي او یا په دې اړیکه را سره تماس ونیسي. 0 50 50 99 50 99 شماره یو پلا بیا تکراروم 0 50 50 99 50 99. دا ورور زما پیغام اوري د پنځوي کې زه پیله حالې مو ورته یا د پنځوي د جامې پر مخ هغه د پیښو تر سره تامن
نا ساستند د دادګر په نامه یو سړی زما سره د پلاوای زده نه دالې یو پلاوای زده زمزداری ما سلور کاله که سر ده بدالم برد جنگ را توی زمان مرمان شده ده دیل من خبر کوم و سلام
زعجی گل محمد دیل من ده ولایت خبر را سر کوم دلی من ده فباوری که یوم دو دلی من ده کې عمر پیدا شوی دی د تر مټه تعویز غوټو نور نه د شکرا ورڅخه د نشه ورڅخه د پیژندو وتلی دی د خان اغا په نامه دی د تعویز کې چې د مټه ته تعویز موږ اخلاص کې چې ومه کته د خان اغا په نامه دی هر روز چې په اړه معلومات غواړي موږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي
عبدالباری عدیل د زابل د ولایت له صفا ولسوالۍ څخه زنګم په تېره اونۍ کې یو پیغام خپور شو د جانان په نامه جن نعمت په نامه په دغه اخښه یم په دغه سړی دغه زما نمبر کوم ماته زنګ ووهي ډېره مهرباني دی او یو دغه پیغام درته راته خپور کړي 0 5 5 6 6 ډبل نمبر دی
ما سلامونه ومنه په کندهار کې یو هلک چې د څلورو کالو ورک و د شاغه په زیارت کې ما دا یادلې پېژنم هم نه ما دا ویلي و زموږ یو دوستان و هغه یو دابل هلته کې اعلان وکړي نو زه ورک په دشماره هم پوهېږم دغه شمار راکه ورکړي اسلام الله نمیزی دم نابدال ماما را خونزوی و یلان تور که ما اسمارا و امنونی و رزما یرم و پا کندار که دا کندار که و سپورتر که دای مزدری که کدقش خواهری که خود دقش درگه سر بیبالا زا خونو دقز ما پیغام دیدی و مرسی دیدی
دا دم زما زادی راژیو تا دا پیغام زا پرشدم چندین دا امید نن ورز دا چه دا نجولا پا نامه سری پیغام پریشه و چې ګلاد یو ما ته ژوند وایي په دغه لمبر زما سره تماس ونیسي خو موږ دا لمبر ورنن وایي روانه او تا موږ د ازادۍ راډیو څخه دا هیله کوم چې دغه د نجیب الله د نامه پیغام چې پرېښو دا او موږ ته دوم ځل دپاره نشر کړي تا یا د هغه په دغه اشاره باندې اړیکه ونیسي څه پر وسته او یو اتیا یو سلو اته دېرش درې سوه درې دېرش سلام
ما دا ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دا ته یو الګ دی د یو اتو و کال دی نو هم په پښتو خبرې کوي چې هم په فارسی ان نو د خپل نوم یې سمات یادی کله وای زه د شعبان یې مکل وای د کوم ځای دی ما نو دار مسلمان و شي ما تر د مسلمان پر ځای دی په دغه لمبر دی ما تر اړیکه ونی چې پر دوا واره و تلور پنځه درې پنځه دوا واره و
وارث ترسیل مغم د دیساف څخه دلته او کاستا د امشا په نامه سن به یې پنځه ویس یا همدا چې شپږ ویس کلن نو داسې دی ساده غوندې دا کله په یوه ځای او کله په بل ځای کې اوسېږي نو که د چا ورور یا همداسې څه کېږي نو دې شمارې ته زنګ ووهي 0 3 0 2 1 2 1 0 0 بیا تکراروم 0 8 1 1 0 0
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یا ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
بلی السلام علیکم زه رحمت ولی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ نه تاسو سره پاړی کوم زما یو وخت ورکړې د عبدالستار په نامه دی حاجي عبدالعزیز زوی دی اصلي موږ د باغران یو باغران کې د خود یو شپږ کاله کې چې د خپل کور څخه نه دراکه دی د په حق له چا څوک معلومات لري یادی از ما زغوری مستدی پرداش میرا بند زنگ بوی زمور در سیوی نمبر دی 02-02-05-05-05 بیا سپر پا پاکی دال مرد کسیو نمبر دی هر سوکر دا پا حق لیا معلومات لری یادی علمان را غوری مرتدی فدا غش میرا بانی معلومات را کی اولا که بانی جای زور کول کیجی
سلام علیکم زادی رجوی طول کار کون که اولیدون کتا سلام نوان زد علمان ولایت نوی و لسوالی سمی تلاش دی ولی دی زمای اخریه دی ساد لجان میزی دا دوی میاشتې کېږي چې د کوره څه وتلی دی یار مسلمان ور که په دغه اړه معلومات دي په دغه شمېره دې زما سره تماس ونیسي 00-04-29-08-08-08 هر ورته که په دې اړه معلومات دي لکه افغانۍ جایزه ورکول کېږي وسلام.
بله السلام علیکم زه محمد داود ختمال د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس زمون د تړای ور سوالای یو اندوالم دای تقریبا 150 کلو په عمر کې دای تقریبا یو میاشت کې چې هغه به درکه شوې ده د عمره او د ژوندې هیڅ معلومات نه کیږي کار چا دغه ځوان لیدلای وي په دې سمره دا د موږ سره تماس ونی سي سه پر وسو څلورس کې ته شل نویل نه شمیره یو ځل بیا تکراروم سه پر وسو څلورس کې ته شل نویل نه.
بلی السلام علیکم زړګې خوشاله ما د دمو سړی د انګریانو څخه تاسو سره په تماس کې ما مې دا کازوی دی په وجن میږي د زوجین ورور دی دا یو شپږ میاشتې کېږي د کور څخه نظر کاڅوي دی تقریبا د و کالو دی از مسلمان ورور چې پیژنې ایلدلې دی په داش مې راځي زنګ وي چې پر وساوه و دې شپندويش و شپته وسلام.
السلام علیکم زرز محمد المن الله د نوزاد لسوالی درابات کلی وسیدون کیمه زما یو دواز زال زما یو ورو له وخت شي دا دوا کال و درې مش تقریبا کیج نه درکه دي د ورور نوم ګل احمد دی د بابا ګل سوی دی او هغه شي مش دی سردار محمد دی مش د سروار کاز دی دی نو دوی که زما ژغ اوریا په زندان کې یم د یو هرنی وعده تتلنی یا هر دایی چیه پا هر اصیبا که سزمان شاقا وریا دادی چیز معلومات لیره یه تو رسی مخی خلاده وانده یا ولی ادوان اصیبا دهنه یا دستیوی ده ودا خبر کرده چی ده دوامر نادوان کسان همه یا تبی چیز که پیزنده هی کابل بوله ده یا کچی ریا بنده را نسوه یا بنده زمان شاقا وری دی که ده خبر کرده یا دغه مو مخکخه خوځو کو په خبره نه دی کوله چې زما سره په دغه شی نه حاضر کوي چې د خدای له ورته سفر و سفر شپږ و سفر و هغه درې درې د مشلیاره سفر و د تر دوه دوه یو سفر لا اته کنځه شیره زم ده سفر و شپږ و سفر و هغه درې درې او سفر و سفر دوه دوه یو سفر لا اته کنځه هر څوک چې ځاغه وره د دوه دوه کټانه لپاره معلومات لري ما ته د مهرباني د مشهام دې سره اړیکه ونیسه.
سلام علیکم زاد الحجی د هلمند د ولایت د مساکلات ولسوالۍ اوسیدونکو د پلار نوم ګلنور دی زما ورور د درې کال کې چې ورک دی اصلي نوم یې عبد الحد دی مشهور په کلن یار دی ګلنور زوی دی که څوک په اړه معلومات لري دغه شمېره زموږ شمېره د مرشدې تماس ونیسي چاره ته ویلې چې د
معلومات
الو السلام علیکم ز شراسان غردی ز پکتیا ولایت سره غږیږم زما ز اتان لاند میږي زبا ګوان دا د یو کال کیږي که هر چا ته معلومات دي ما ته د پدغه شمیره اړیکه ونی چې سپار وو شپږ پنځه اته دوه شپږ یو پنځه درې خدای دې وکړي چې زده را دوه ما دا پیغام نشر کی او که هر مسلمان ته په دې معلومات دي چې هر ځای کنه ما ته د پدغه شمیره باندې اړیکه ونی شي او خدای پوګی چې پیدا شي کسان د طبیعتونو مجازونه ډیره ګډوډ کړی دي نه د مرګ معلومات کیږي نه د ځوان معلومات کیږي فقط مسلمان.
سلام علیکم ازادي راډیو
زه محمد وایسه کندهار ولایت خبرې کوم. زما یو ورور دی د جی په نامه مشوادي، اصلي نوم یې اصلي محمد دی د کندهار ولایت، چې د پلار نوم یې معلم صاحب دی د مشکلانو په شورن کې کار کوي. د یوه ورور نوم یې محمد ساري، د بل ورور نوم یې لالی دی، چې د دغه ورک عزیز تاکله هر څوک معلومات لري. موږ ته دې په دې شمېره زنګ ووهي. په بګران کښې بندي وو، یو سړی راغلی خو بیا اوازه ورکه شوه. موږ ته دې په دې شمېره زنګ ووهي: 0 5 0 3. یو وار د تلیفون شماره بیا تکراروم: 0 5 0 3. السلام علیکم.
زما یو ورور دی د عبدالکریم په نامه دی، چې دا 4 کاله کېږي چې نادرکه شوی د خانشین د منچکې څخه، او اوسېدونکی د باغران دی. زه به ودین دغه خبره کوم، که دا زما د ورور په حساب هر ورور یو معلومات لري یا یو دغه لري، زما هیله ده چې ما ته په دغه نمبر زنګ ووهي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار د کنجوایي د ولسوالۍ څخه نصیب الله جان خبرې کوم، چې زما یو ورور دی چې یعقوب شاه نومېږي. تقریبا د 1.5 کال کېږي چې د کوره څخه نادرکه دی. نو موږ ته هېڅ احوال و دغه موږ ته نه کېږي، که دی زما آواز اوري یا دی هر ځای وي، یا په یو پسه کې وي، یا بل ځای وي، یا بل ځای وي، دغه زما آواز اوري یا د نورو خلکو سره ما ته دې ته دغه شمېره زنګ ووهي، چې زما د تلیفون شمېره ده 0 5 0 2 2 2 5 1 2 5. چې هر څوک په دغه کړه معلومات لري ما ته په دغه شمېره زنګ ووهي، 1000 افغانۍ سینې ورکوي کېږي. د ازادۍ د راډیو څخه مننه چې موږ پیغامونه مې شري.
که یو هلک چې نوم یې اسدالله عمر، یو 12 کاله دی، د پلار نوم یې عبدالواحد، د غزني ولایت د ګیلان ولسوالۍ د سپینټک د کلي اوسېدونکی دی. پیالم یې کور په کندهار کښې په لوی هلک شي د شاولي کور پر پم باندې دی. د 4 ورځو راهیسې د خپلې هغې مدرسې څخه چې بلالویه نومېږي د جنډې ولسوالۍ د رسنۍ په کلي کښې موقعیت لري نادرکه شوی دی. که څوک په هکله معلومات لري یا چا لیدلی وي په دغه شماره دې زنګ ووهي: 0 5 0 1 3 3 7 8. بله شمېره: 0 5 0 2 9 1 3 7.
السلام علیکم. د غزنی ولایت اوبند ولسوالۍ در سره په تماس کښې یم. نو دغه د زما یو کوچنۍ خور ورکه ده، د 3 میاشتې کېږي چې نادرکه ده. نو که په چا ته معلومات وي په دې شماره دې موږ ته زنګ وکړي: 0 5 0 2 6 0 5 0 2 6 0 5.
بله السلام علیکم. ما سلامونه قبول کړي ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته په دې هیله چې شبه. زما یو د ماما زوی ورک تل د تقریبا دغه 10 کاله کېږي. نو هر مسلمان ورور ته یا په اړه معلومات لري یا دا خپله دې زما غږ اورې، نو د ټېلیفون پر دې شمېرې دې راته زنګ ووهي: 0 5 0 3 4 4 9 2. د ټېلیفون شمېره یو ځل بیا: 0 5 0 5 4 4 9 2.
مننه کوم وروره، په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. د دې خپرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر که به په یاد یم، زه چې قدم په قدم ږدم تا یادومه.
غږېږم جام جام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان
گم بام بام گگم